سلامونه ستلی مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی شارو په سم بل اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو. د خزو د حقونو فعاله ندا پروانی د طالبانو لبند خوشی شوې ده. د پروانی کورنۍ ته ویني د سرچینې چې د متی د لایل عمل یې نه وخت لومی واخیستل شینه نزدې لري ته د خبره تایید کړو. ویل ندا پروانی تیر شپه د طالبانو لبند څخه په ضمانت خوشی شوې ده. د سرچینې په وینا د غلي پروانی رواني حالت ښه نه دی او طبي پاملرنې ته اړتیا لري. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي و چې د خزو د حقونو څلور فعالانې جولیا فارسي، ندا پروانی، منجه صدیقي او پارسي آزاده طالبانو لخوا په خپل سر نیول شوی او بندیان شوی دي. طالبانو تر اوسه دغه فعالانو د نیولو او یا د غلي پروانی د خوشکېدو په اړه څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې ندا پروانی له خپل ماشوم او خاوند سره د روان کال د غبرګولي میاشتې په وروستیو کې په کابل ښار کې نیول شوی و. ملګرو ملتونو نن په راپور کې ویل طالبان هغه خزي چې د جنسیت په خاطر وسره تجدید کیږي د خوندیتوب لپاره زندان ته لیږي. په راپور کې ویل شوی مخکې تر دې چې د 2008 کال په اګست کې طالبان وخت ورسیږي په افغانستان کې د هغه خزو د ساتنې لپاره چې په کورنیو کې ورسره زیاتای کیده د دولت له لوري درویش پناه ځایونه یا مرکزونه و خو اوس د هغه یو هم نشته. د طالبانو د حکومت چارواکو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته ویلي دا ډول پناه ځایونه ته اړتیا نشته. راپور وایي طالبان هغه خزی محبست استوي چې نارینه خپلوان نه لري څو دوی په کور کې اوسي او یې نارینه خپلوان باوري کسان لوي. طالبانو له وخت رسیدون جونې لښ په کوم ټولګي او پورته لزده کړو او اکثره خزی په ادارو کې له کار کولو منی کړی دی او د خزو د ټولنیز ژوند د محدودیت لپاره لزګونه فرمانونه صادر کړي دي. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې هغه اتو افغانان چې هغه افغانانو ته د پاتې کېدو دوی میاشتې نور وخت ورکوي چې دریمګړي هیواد ته د تلو لپاره په پاکستان کې انتظار باسي. پاکستان دا اعلان پرون چهارشنبه وروسته له دې وکړ چې سلګونه زره افغان کډوال د ایستو د اسنادو د نه لرلو په خاطر له خپلې خاورې وویستل. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ پر اساس تر اوسه پاکستان له خپلې خاورې تر 4.5 لکه ډېر افغان کډوال ایستلي دي. د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي د راتلونکي کال د فبروري تر 9 د مهلت دوګدولو د اعلان په ترڅ کې ویل که څوک تر دې نوې نېټې زیات پاتې شي د میاشتې به $100 جریمه او $100 د خروجي لپاره ورکوي. او د بیپلو خبریالانو ټولنه وایي د سه کال په تېرو یولسو میاشتو کې لږ تر لږه 45 خبریالان د کار په لړ کې وژل شوي دي. د ټولنې نن پنجشنبه په خپل تازه کلني راپور کې ویلي چې د حماس او اسرائیل د جګړې له پایله په غزه کې لږ تر لږه 10 خبریالان د خبریالۍ په ترڅ کې وژل شوي دي. د بیپلو خبریالانو ټولنې د راپور پر اساس که په تېرو یولسو میاشتو کې په غزه کې ټول وژل شوي خبریالان په پام کې ونیول شي نو په دې تړانګه کې د وژل شوو خبریالانو شمېر 55 ته رسیږي. په دې راپور کې راغلي دي چې په درست نړۍ کې 520 خبریالان د خپل مسلک په خاطر د حکومتونو له لوري نیول شوي او اوس بندیان دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې سره دا مطلب واوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې بره سره واورئ چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویس د سیمې هیوادونو په سفر وتلی دی. دغه سفر به د دوشنبه په ورځ پای ته رسیږي خو دا چې ګټه به څه وي؟
ګرې ملتونه او افغانان په دې هیله دي چې یو بین الافغاني مذاکرات شروع شي او په دغه بین الافغاني مذاکراتو کې دغه مسایل باید وڅاري او په بحث وکړي او یو موافقې ته ورسي.
چې د دې څومره امکان شته چې د ټام ویسټ د سفرونو به د تلار هواره کړی چې د افغانان ترمنځ خبرې پیل شي. وړاندې به یې په راپور کې درته ویو. همدارنګه په دې به هم راسره راپور واوري چې په پاکستان کې د منظور پښتین له نیول کېدو وروسته هغه محکمې ته تللی و او بل زندان ته انتقال شوی. په دې اړه به وروستي جزئیات د درکړو. نورستان ته به هم ورشو چې هلته د معتدینو لپاره د لومړي ځل لپاره شفخانه جوړه شوې.
اول ځل چې موږ مریضان بستر کړل په دې کې موږ 20 کسان بستر کړی وو. په هغوی کې شپږ کسان چې د مرکز نه راغلي وو په داوطلبانه شکل د علاج لپاره فامیل لخوا راوستل شوي
وو. نور مطالب هم شته. منتیا مغواړم
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي پایل به له افغانستان وکړو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د سعودي عربستان له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. نوموړي په خپل یک شبکې په خوندي ټویټر لیکلي په دې کتنه کې په افغانستان کې د امنیت، بشري حقونو او بشري مرستو په اړه خبرې شوې دي. تفصیل د اکرام الله اکرام لاورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویسټ د سیمې هیوادونو ته د سفر په لړ کې تازه سعودي عربستان ته رسیدلی او دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. توماس ویسټ په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې په ریاض کې د سعودي د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په ګډون له یو شمېر نورو سعودي چارواکو سره په افغانستان کې د امنیت، بشري حقونو او بشري مرستو په اړه خبرې کړې دي. خاغلی ویسټ په یو بل بیان کې چې تیر ورځ ناوخته د هغه پر اکسپان خپور شوی ویلي چې د سعودي په پلازمینه ریاض کې د اسلامي همکاري او د سازمان له مشرانو سره هم کتلی او د افغانستان په بشري او اقتصادي وضعیت ورسره خبرې کړې. خاغلی ویسټ لیکلي چې په دې کتنه کې د غشان د افغان کډوالو او افغان جنو او ښځو د حقونو په تړاو هم خبرې وشوې. د اسلامي همکاري له سازمانه د دې لپاره مننه کړې چې د افغانانو ملاتړ یې کړی. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویس د روانې دسمبر میاشتې په 15مه د افغانستان په اړه د خبرو لپاره د سیمې هیوادونو ته په لس ورځني سفر وتلی. نوموړي د دې سفر په لړ کې تر دې دمه د افغانستان په اړه له پاکستاني، قطري، اماراتي او سعودي چارواکو سره کتلي او د افغانستان په اړه په بیلابیلو مسایلو په ځانګړي توګه د بشري حقونو او د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه ورسره خبرې کړې دي. سبا جمعه د سیمې هیوادونو ته د توماس ویسټ لس ورځنی سفر پای ته رسیږي. خو پوښتنه دا ده چې د افغانستان په اړه د خاغلي ویسټ دغه ډول سفرونه څومره ګټور دي او څومره مثبتې پایلې به ولري. د ښځو د حقونو فعاله مولوده توانه:
ما فکر نکنم که همچون نشست ها درد مردم افغان
زه فکر نکوم چې دغه ډول ناستې د افغان میرمنو په درد ته واشي. یوازې دا چې په نړیوالو سټیجونو نمایش وشي چې موږ د افغان میرمنو د ستونزو په فکر کې یو. په داسې حال کې چې داسې نه ده، که دغه ډول ناستو پایلې درلودی نو اوس به موږ په تیرو دوو کلونو کې د ښځو په وړاندې د وضعیت د خرابېدو شاهدان نه وو.
خو د ښځو د حقونو بله فعاله نظیفه حقپال بیا د دغه ډول ناستو په اړه مثبت نظر لري او فکر کوي چې په اوږدمهال کې د افغانانو لپاره مثبتې پایلې لرلی شي. اغلی حقپال ازادي راډیو ته وویل:
دغه سفرونه اهمیت ځکه لري چې موږ ګورو چې ملګري ملتونه او افغانان په دې هیله دي چې یو بین الافغاني مذاکرات شروع شي، او په دغه بین الافغاني مذاکراتو کې دغه مسائل باید وڅاري او په بحث وکړي او یو موافقې ته ورسي، او بنان دغه ارزیابي چې د سیمې څخه تام وسلري دا به د دوی هغه پالیسي ته به مرسته وکړي.
طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د ښځو په زده کړو عمومي بندیز لګولی او په ځینو دولتي او ټولو نه دولتي موسساتو کې د ښځو د کار مخه هم نیولې. که څه هم په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو حکومت د محدودیتونو په وړاندې میرمنو ګڼ اعتراضونه کړي او بیلابیلو نړیوالو بنسټونو او نړیوالې ټولنې د دوی دا کړنې نقد کړي، خو د طالبانو حکومت لا هم خپلې پریکړې بیرته نه دي اخیستې. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه تامین کړي دي، خو د دوی دا ادعا د ښځو د حقونو فعالانو او د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو ته د منلو نه ده.
و موریدل چې د سیمې هیوادونو ته د امریکا ځانګړي استازي چې د افغانستان لپاره یې ټاکلی دی ټام ویس سفر کړی و، او همدارنګه ځینو فعالانو هیله مندي ښودلې وه چې دا به په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ خپلمنځي خبرو ته لار هواره کړي. بلی موضوع ته باور شو، د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین د پلټون لپاره په عدالتي تحویل کې د لاورپنډۍ اډیالۍ زندان ته استولی دی. وربشو د مشال راډیو خبریال راشد خټک را سره همدا شیبه د ټلیفون په کرخه دی. خټک صاحب، ستړی مو شیب خیر راغلی. که تاسو راته ووایئ د دغې موضوع جزئیات نور څه دي؟
مننه. نن د ترګرۍ ضد عدالت ته منظور پښتین د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر هغه حاضر شو په هغه داسې مهال کې چې د ده د جسماني ریمانډ اوه ورځې پوره شوې وې. نو د حاضرېدو نه پس دی په جوډیشل ریمانډ باندې اډیالۍ جیل ته ولېږلې شو، خو دې ډېر ناوخته راوستل شو عدالت ته، ځکه چې کم د ای ټی سي دهشتګردۍ کم عدالت چې دی د دې جج د یو بلې مقدمې اورېدنه هم کوله چې هغه په اډیالۍ جیل کې وه. هغه د تحریک انصاف مشر عمران خان خلاف د یو مقدمې اورېدنه وه. نو دې په مازیګر کې راوستو او بس لږ غوندې مخامخ کو، بیا یې ولېږلو جیل ته. پروډوشل ریمانډ باندې
خغله خټک اداره ته وې دا په څور زی په دې زندان کې وی او لدین روسه بده د محکمې وخت وی
دا خو داسې ګومان کیږي اټکل کیږي چې دی به په ضمانت را خلاص شي ځکه چې د وکیلانو د ضمانت لپاره هم درخواست جمع کړې په های کورټ کې او دغه اوریدنه به د ګول په ورځ باندې وي یعنی دوشنبه باندې او اسې چې دغه د جوډیشل ریمانډ وي دا سوار لس ورځې وي یعنی دوه و نه وي د په دریم تاریخ چې نیول شوی و دسمبر نیټه باندې دا دریمه په چمن کې دا غې نه پس بیا لا درکو د بلوچستان پولیس ویل چې موږ د خیبر پختونخوا پولیس ته پلاس ورکړی دی او هغه په در اسماعیل خان کې لیدل شوی و دا غې نه پس بیا چا نه ولیدلې داسې اوازې وي چې اسلام آباد ته راوړی دی خو دوی په اسلام آباد کې بیا درې ورځې پس چې په اووم دسمبر د عدالت ته وړاندې کو او دلته د پښتون ژغورنې غورځنګ په اسلام آباد کې جلسه کوله بیا اجازه ورنکړه نو په ترنول کې وکړه پخغه کې په دوی باندې مقدمه تر شوی د مشغور غورزنګ په نورو غړو باندې هم مشرانو باندې او پته باندې هم نور نیول شوی بیا د اروستو په ضمانت خلاص ول البته دی نو نیول شوی نو دی په اووم دسمبر چې کله ونیول شو نو بیا جسمانی ریمانډ وغوښتو پولیسا نو نن چې دی نن بیا په جوډیشل باندې وغوښتو خو د دې ضمانت ترخواست هم دغه شوی دی او په دې مقدمه کې چې په کومه کې دی نیول شوی په دې کې د غورزنګ ټول مشران چې دی هغه خلاص شوی دی په ضمانت باندې خلاص دی ولار دی لکاله وزیر او هغه نورو نورو
مدنه کور ودان په پاکستان کې د مشال اډیو خبريال راشد خټک وچې په ډېر اسماعیل خان په چمن کې په بخنه سره د پښتون غورزنګ شخورنې د مشر منظور پختین د نیول کېدو همدارنګه دا چې د څوارلس ورځو لپاره نور اډلی زندان ته استول شوی دی موږ سره جزئیات شریک کړه بیرته به افغانستان ته راستنه شو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره یې ځنګړی استازی له طالبانو سره په لیدنه کې په هغوی فشار راوړي چې په افغانستان کې نیول شوي امریکایان خوشی کړي. تفصیل همین هیواد نورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د دې وزارت ځانګړي استازي ټام ویسټ په طالبانو فشار راوړی چې په افغانستان کې نیول شوی امریکایي وګړي آزاد کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر د دسمبر په 13مه په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته وویل چې ټام ویسټ په روانه اونۍ کې هم په افغانستان کې د زندانی امریکایانو په اړه له یو طالب استازي سره خبرې کړې دي. میلر د راین کاربیټ او نورو امریکایي وګړو په اړه چې د طالبانو په زندان کې دی وویل
موږ په بهر کې د امریکایانو تر خوندیتوب مهم لومړیتوب نه لرو، نه یوازې په وروستۍ لیدنه کې بلکې په نورو لیدنو کې مو په دوامدار ډول په افغانستان کې د زندانی امریکایانو د خوشی کېدو لپاره فشار راوړی. ځانګړي استازي ټام ویسټ همدا اونۍ د طالبانو له استازي سره ولیدل او د ریان کاربیټ او نور امریکایي زندانیانو په خوشی کېدو ټینګار وکړ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه چې له طالبانو سره د لیدنو یو هدف همدا دی چې دا نیول شوي امریکایي وګړي بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. ماتیو میلر په خپلو خبرو کې په ډاګه نه کړه چې څومره امریکایي وګړي دا مهال په افغانستان کې زنداني دي، خو سی بي اس ټلویزیون د یو امریکایي چارواکي له قبل چې نومې نه دی اخیستی راپور ورکړی چې د راین کاربیټ په ګډون دا مهال شپږ امریکایان په افغانستان کې له طالبانو سره زنداني دي. د راین کاربیټ میرمن یانا کاربیټ هم له دې ټلویزیون سره په مرکه کې د خپل خاوند روغتیا او خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې. راین کاربیټ چې له 2010 کال راهیسې په افغانستان کې له موسسو سره کار کاوه، په 2010 کال کې خپل د بلوم افغانستان په نوم د وړو پورونو د ورکې یو موسسه جوړه کړې وه. د نوموړې میرمن وایي چې راین کاربیټ د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو سره له افغانستان څخه وتلی وو، خو د خپلې موسسې د فعالیتونو د مخته وړلو لپاره یو کال وروسته بیرته په سوداګریزه ویزه افغانستان ته ستون شو او شپاړس میاشتې مخکې د طالبانو د استخباراتو له لورې زنداني شو. انا کاربیټ ویلي له نورو آزادو شویو زندانیانو څخه یې د راین د ناوړه وضعیت په اړه اورېدلي او دا چې نوموړی د سږو تکلیف هم لري، د هوا سړېدو او په نمجنه خونه کې د هغه اوسېدلو د دې اندېښنې لا زیاتې کړې. انا کاربیټ هیله ښودلې چې د ژوند ملګری به یې ژر د طالبانو له بنده آزاد او له خپلې کورنۍ سره به یو ځای شي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دې اړه چې دا مهال څومره امریکایي وګړي له دوی سره زنداني دي او د زنداني کېدو لاملونه یې څه دي، د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت داسې مهال د طالبانو له زندان څخه د امریکایي وګړو د آزادولو په خاطر د هڅو خبر ورکوي چې تر دې مخکې د افغان الاصل امریکایي شاه محمود حبیبي کورنۍ هم چې له څه باندې یو نیم کال راهیسې د طالبانو په زندان کې دی. په ځلونو د نوموړي د ازادېدو غوښتنه کړې وه. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغان فعالانو، خبریالانو او سیاستوالو په ګډون یو شمېر بهرني وګړي هم زنداني کړي دي چې په ډېرو مواردو کې یې په اړه له رسنیو سره معلومات هم نه دي شریک کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ایران د بهرنی چارو وزیر افغان کډوال د روغتیا، پوهنې او همدارنګه برېښنوي انرژي او په روزنیز په ځانګړې توګه په دغې برخه کې او د اساسي سرچینو په لمنځوړلو کې یو ګواښ بولي. حسین امیر عبداللهیان په جنوا کې د خبرې په یو کانفرنس کې کړي دي. ارزو به د سپوږمۍ ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر افغان کډوال د روغتیا، پوهنې او روزنې په ځانګړي ډول اوبو، برېښنا او انرژي په ګډون د خپل هیواد د اساسي سرچینو په وړاندې جدي ننګونه وبلله. زیاته یې کړه چې د افغان کډوالو ستونزه پرته له دې چې خپل هیواد ته ستانه شي بل ډول نشي حل کېدای.
موږ هڅه کړې چې د افغان کډوالو لپاره د ژوند مناسب شرایط، طبي او روغتیايي اسانتیاوې او همدارنګه د زده کړې زمینه برابره کړو. ټول ښوونځیو ته تلونکي افغان ماشومان پرته له دې چې د دوی د کډوالۍ حالت یا د مور او پلار یې په پام کې ونیول شي، د ایران په دولتي ښوونځیو کې نمونې کنه کیږي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ، ګاونډیو هیوادونو، مرسته کوونکو هیوادونو او نورو ښکېلو خواوو څخه وغوښتل چې له افغانستان سره د اغېزمنې همکارۍ په موخه د خپل هیواد ته د کډوالو د راجلبولو لپاره مناسب اقتصادي، امنیتي او سیاسي بنسټونه رامنځته کړي. امیر عبدالاحیان طالبان خپل هیواد ته د کډوالو د ستنېدنې په برخه کې مسؤول وبلل. تر دې مخکې هم ایران چارواکو ویلي وو چې د طالبانو یو پلاوی د سفر پر مهال دوی د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو موضوع یاده کړې وه، خو د دوی په خبره د طالبانو حکومت له ایرانه وخت غوښتی و. که څه هم د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالاحیان په جینوا کې د ګډونوالو د نړیوال فورم په غونډه کې د افغان کډوالو لپاره د ډیرو اسانتیاوو د برابرولو یادونه وکړه، خو افغان کډوال وایي چې په ایران کې له ستونزو ستړي شوي او غواړي خپل هیواد ته ستانه شي، خو دوی افغانستان ته د خپل بیرته تګ په اړه اندېښمن دي. زهرا یو له هغو افغان کډوالو څخه ده چې وایي له دوه کلونو راهیسې ایران ته کډواله شوې او له ډېرو ستونزو سره سره خپل ژوند ته دوام ورکوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل غواړي بیرته افغانستان ته لاړه شي، خو د دې په وینا په افغانستان کې د ژوند شرایط ورته مناسب نه دي.
زما یوازې یو ماشوم ښوونځي ته د تګ لپاره برابر و، که څه هم ما ډېر فیس ورکړ خو هغه ونه منل شو. دوی ویل چې موږ بهرني اتباع نه منو، موږ دلته د اړتیا له مخې راغلي یو، خو چې کار وي چې موږ وکولای شو د خپلو ماشومانو لپاره نفقه وګټو، زموږ کورنۍ ته زیان ونه رسیږي، نو ولې موږ بیرته ستنه نه شو؟
مجیب الله روفی چې په ایران کې یو بل افغان کډوال دی وایي چې په دغه هیواد کې د افغانانو حالات خراب شوي او ډیری یې سختې شپې او ورځې تیروي.
اوس مهال په ایران کې وضعیت داسې نه دی چې افغانان د ایران ته راشي او عادي ژوند وکړي. په ایران کې ستونزې او بېوزلي شته، خو بیا هم خلک راځي. زما په شمول کډوال افغانستان ته د بیرته ستنېدو په اړه ډېر اندېښمن دي. له بېکارۍ کړېږو، په افغانستان کې کار نشته، خلک خپله روزي نشي پیدا کولی او یوې مړۍ ډوډۍ ته اړتیا لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د روان کال د دسمبر میاشتې په 13مه د کډوالو د نړیوال فورم په نوم یوه لویه درې ورځنۍ غونډه رابللې. د دغه کمشنرۍ په وینا په دې غونډه کې کارپوهان په ټوله نړۍ کې د څه باندې 6.5 میلیونو کډوالو پر وړاندې شته ننګونې په نښه او پر حل لارو یې کار وکړي. یادونه ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان په څیر ایران هم افغانستان ته د افغانانو د جبري شړلو لړۍ چټکه کړې او په تیرو 4 میاشتو کې شاوخوا 350,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د طالبان لخوا د بشري حقونو او معترضه میرمنو د خپل سرنیونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې دوی د ژر تر ژره راخوشې کړي. تفصیل سنا کاکړ نورو.
د پله پسې غوښتنو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل یو ځل بیا د طالبانو لخوا د معترضو میرمنو او د بشري حقونو د مدافعینو جولیا پرسی، ندا پروانی، پریسا آزاده او منیشه صدیقی د خپل سرونیونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. یو سازمان د چهارشنبې په ورځ د دسمبر په 14مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د هغو معترضو میرمنو نیول چې له خپلو حقونو څخه د بیان د ازادۍ او سوله ییزو اعتراضونو لپاره استفاده کوله د ژورې اندېښنې وړ دی. امنیسی انټرنیشنل د طالبانو حکومت د استخباراتو له ریاست څخه د دې میرمنو د ژر تر ژره او بې قید او شرط خوشي کېدو غوښتنه کړې. دا غوښتنه داسې مهال ده چې له موضوع څخه یوې باخبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې یوه معترضه میرمن اغلې ندا پروانی تېره شپه په ضمانت د طالبانو له بنده خوشي شوې ده. سرچینې زیاته کړه چې د میرمن پروانی روغتیایي حالت ښه نه دی، خو په دې اړه یې نور جزئیات ور نه کړل. د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې میرمنو نیول نه تایید او نه هم رد کړي، خو تر دې مخکې د نیول شویو میرمنو کورنۍ او دوی ته نږدې کسانو ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د نیول شویو معترضو ښځو د سختو شکنجو، روغتون او پلچرخي زندان ته د لېږدېدو ادعاوې کړې دي. د افغانستان د معترضو میرمنو د خوجوشه خوځښت غړي لیلا بسیم ازادي راډیو ته وویل چې د معترضو میرمنو کورنۍ د دوی د وضعیت په اړه هیڅ معلومات نه لري او د طالبانو حکومت ورته د لیدو اجازه هم نه ورکوي. نوموړی زیاته کړه،
خانواده ها د مدتی بیشتر از دو ماه
د دوی کورنۍ په دې څه باندې دو میاشتو کې هر ورځ د طالبانو د ریاستونو د دروازو تر شا په دې هڅه کې دي چې د خپلو عزیزانو لپاره یو څه وکړي چې دوی خوشي شي. د جولیا کورنۍ په ډېرې سختۍ کولای شي زوی یې وویني، خو خپله یې نشي لیدلی.
اغلی بسیم زیاته کړه چې نړیواله ټولنه او د بشري حقونو سازمانونو د دې ترڅنګ چې د معترضو میرمنو د خوشي کېدو لپاره غږ پورته کوي باید عملي اقدام هم ترسره کړي. د ښځو او د بشري حقونو فعاله هما رجبي هم ورته غوښتنه لري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل،
موږ د ملګرو ملتونو له سازمان څخه غواړو چې جدي او عملي اقدام ترسره کړي. د غوښتنې ترڅنګ عملي اقدام یو ځانګړی اغېز لري. دا سمه ده چې غوښتنه کوي، خو ترڅنګ یې عملي اقدام هم وکړي، ځکه یوازې په غوښتلو څه کېده دومره وخت به یې نه نیول چې دوی خوشي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د لیندۍ په 10مه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین سره په لیدنه کې د ښځو حقونو په ځانګړي ډول د زده کړو حق، د ماشومانو حقونو او له زندانه د بشري حقونو د ملاتړو په ازادۍ خبرې اترې کړې دي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم د بشري حقونو سازمانونو، ملګري ملتونو او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو په وار وار د طالبانو له بند څخه د معترضو میرمنو د خوشي کېدو غوښتنه کړې او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتي وو چې د ښځو په وړاندې په خپل چلند کې بدلون راولي.
اوس به هم په دې اړه راپور واورو چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي په 2023 کال کې به په ټوله نړۍ کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې بشري ناورین چټک شي.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې RIC اعلان کړی چې را روان کال کې به د اقلیم بدلون، وسلوالو شخړو د ډېرېدو، اقتصادي فشارونو او له مجازاتو نه د معافیت د ډېرېدو او د نړیوالو ملاتړ د کمیدو له امله به په ټوله نړۍ کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې بشري ناورین زیات شي. دغې کمیټې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په ګډون د هغو شلو هیوادونو نوملړ خپور کړ چې په 2024 کال کې د بشري ناورین د لا خرابېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د بیړنۍ څارنې کلنی لیست کې افغانستان یو ځل بیا د آسیا د 9 هیوادونو په منځ کې دریم ځای کې دی. سودان د نوملړ په سر کې دی، ورپسې د فلسطین او جنوبي سودان اشغال شوې سیمې دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې RIC په راپور کې د دغه کمیټې د مشر ډیوید میلبند په حواله راغلی چې دا تر ټولو بد وخت دی او دا وضعیت نه یوازې د ژغورنې نړیوالې کمیټې ستونزه ده، بلکې د نړۍ ستونزه ده چې باید حل شي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوي چې په نړۍ کې بشري مرستو ته د اړمنو کسانو شمیر 300 میلیونه کسانو ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله یو شمیر زیانمن شویو او اړمنو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې دوی بشری مرستو ته اړ دي، خو تر اوسه ورته د پام وړ مرستې نه دي رسیدلي. احمد د هرات ولایت د رباط څنګه ولسوالۍ د نوابات کلی اوسیدونکی دی چې د زلزلې له امله بې کوره شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي په رارسېدو سرپناه او خوراکي توکو ته اړتیا لري او ادعا کوي چې مرستندویه بنسټونه ورسره همکاري نه کوي.
د زلزلې وچکالۍ له امله بارانونه کم کیږي، اوبه نشته، خلک سرپناه خیمو، کمپلو، خوراکي توکو، سون توکو او ګرمو جامو ته اړتیا لري. زه د ټول کلي او ټولو خلکو په استازیتوب دا وایم چې باید هڅه وشي او د خلکو ستونزو ته پاملرنه وشي.
په همدې حال کې د نیمروز ولایت یو بزګر حاجي ګل احمد نورزاد ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو څو کلونو وچکالۍ د کرنې او حاصلاتو په برخه کې کروندګر اغیزمن کړی دی.
خلک له دوه درې کلونو راهیسې کار کوي، ټول غنم او وربشې وچ شوي، زموږ خلک ترې ګټه نشي اخیستلی. نیمروز د ځمکې لاندې اوبه نه لري، یوازې دلارام او خاشرود ولسوالۍ لري، خو د چاربرجک، کونګ او چخانسور ولسوالۍ د ځمکې لاندې اوبه نه لري. کوي هم مالګینی وي، خوږې اوبه نه لري او د ځمکې لپاره یې نشو کارولی.
ګل احمد د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو څخه د اوبو لګولو، د کانالونو د بیا رغولو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د 28مې غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما له ښکېلو خواو غوښتي چې د پوهاوي پر ځای اقدام وکړي، ځکه د دغه سازمان په وینا د اقلیم د بدلون پایلې به د میلیونونو افغانانو ورځنی ژوند اغیزمن کړي. د یونما د اعلامیې له مخې افغانستان د هغو لسو زیان منونکو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیم د بدلون اغیزو ته تر ټولو لږ چمتووالی لري.
اوس به هم په ختیځ کې نورستان ته ورشو چې هلته د لومړي ځل لپاره د معتادینو د تداوي لپاره شل بستریز روغتون جوړ شوی دی.
په نورستان کې د معتادینو د شل بستریز روغتون مسؤول ډاکټر احسان الله ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې پر نشې توکو د روغدو کسانو شمیر زیات دی او روغتون یوازې د شلو ناروغانو د درملنې لپاره امکانات لري، خو په لومړي ځلې د شلو پر ځای د وویشتو معتادینو درملنه کړې ده.
اول ځلو چې موږ مریضان بستر کړل، په دې کې موږ وویشت کسان بستر کړی وو. په هغوی کې شپږ کسان چې د مرکز نه راغلي وو په داوطلبانه شکل د علاج لپاره فامیل لخوا راوستل شوي وو، او د هغوی نه یوویشت کسان چې دی بیا نورګرام ولسوالۍ نه شام درې نه د قمندان امنی لخوا د هغوی جمعوري شوي وو، هماغه ځای نه انتقال کړل شفاخانې ته.
د هغه په وینا چې په روغتون کې د بستر ناروغانو درملنه پنځه څلوېښت ورځې وخت نیسي او درې پړاوونه لري.
په دغه پنځه څلوېښت ورځو کې پنځلس ورځې د دوی د بدن نه د زهر ویستنې مرحله ده. په هغه کې د دوی نشه چې کوم بدن کې پاتې وي، د هغوی په وجه دوی پزه بې خوب نه ورځي، دردونه وي، اسهال وي، نو د هغوی چې دی موږ زیات تکیه علاج چې دی په دوا باندې وي، نو په هغه کې موږ خپل ډاکټران او نرسان کار کوي. نو په بیا رغونې مرحله کې بیا چې دی موږ کارمند اجتماعي، دوه کارمند اجتماعي لرو، یو روانشناس او دوه مشاور لرو. هغوی بیا له جسمي رغونې نه وروسته د هغوی روحي علاج ته چې دی کار کوي، مشورې ورکوي، خپل صنفونه اخلي تربیتي.
ډاکټر احسان الله وای په ټول نورستان کې روغ دشتون لري، خو زیاتې په لویدیز او ختیځ کې دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي او دوی هوډ لري چې د ټولو درملنه وکړي.
غربي نورستان کې چې دی دوا منډول او نورګرام دی، په دغو ولسوالیو کې ټولو کې معتادین شته، خو بیا د نورګرام ولسوالۍ شام دره کې خصوصا دا ټوله دره چې د معتادینو نه ډکه ده. په هر کلي کې تقریبا پنځوس سل یو نیم سل د کلي هغه نفوس په تناسب باندې ډېر زیات معتادین دي. او بل موږ شرقي نورستان کې چې دی دوه ولسوالۍ دي، کامدیش دی او برګمنټال دی، په دې دوه ولسوالیو کې هم معتادین ډېر دي. خصوصا د برګمنټال د افسې په نوم باندې یو کلی دی، په هغه کې حتی ماشومان، زنانه او بوډاګان هم معتادین دي.
د کومو کسانو چې په یاد شل بستریز روغتون کې درملنه شوې خوښ دي وایي په تیر ژوند کې د نیشو له امله ډېرې کړاوونه ګاللي او بیا نه غواړي چې بیرته هغو ته ور وګرځي.
موږ چې راوځي یو داسې مرضیان یو کنه چې مړې راوځي ژوندی به څوک نه وي. اوس مې کشوی وو هغه مرض نه کشوی وو، بیا به دغه کار موږ نه کوو. دا بد کار دیگر نه کوم، دیگر خلاص شده، دیگر دا کار دا مرضی نه ختم شده، دیگر خدمت دا افغانستان کوم، خدمت کور کوم.
په افغانستان کې د جنگونو، بیروزګاری او کډوالۍ لامل په میلیونونو کسان په نشه یي توکو روږدي دي. چې نن سبا دغه روغدي کسان او کورنۍ د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.